دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو د 9 ساعت خبرونه په پیل کې ستاسو قربا ګل ایازی. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د مئی لومړۍ نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیسه اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی. د پاکستان حکومت ځنې مخالفه ګوندونه وایي د پاناما اسنادو د تورونو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي. د کرم ایجنسی کډوال شکایت کوي چې حکومت ورسره د ستنېدو پر مهال مرستې نه دي کړې. او د ایران د پارلیماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ولسمشر روحاني سیاسي اتحادیانو لویه بریا ترلاسه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت دوه مخالفو ګوندونو د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په سیمه کوټلی کې یوې جلسې ته وویل چې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو وروسته وزیر اعظم نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي.
ترسو د پانا مسنادو کې تحقیقات نوی مکمل شوي، تاسو استعفا ورکړي او تاسو په دې تورون کې بری شي، نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړي. خو میا صاحب، ستاسو ورځې نوري ختم شوي. ستاسو ټول دروغ او دوکې ټول ته په ډاګه شوي دي.
د غسی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرن پلاور کې خبريالانو ته ویل چې د بلاول بټو خبره سم ده، ځکه چې په جمهوریت کې د پاناما اسنادو په سیر تورونو وروسته په اخلاقي توګه په واک کې د پاتې کېدو جواز ختم شي. وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ور باندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت پاله ګوندونه دریس لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دا لاغ وروسته ده چې د کابل د روستي برید پسته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ته وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره به د ملګرو ملتونو بل لار نه ده پاتې.
خبر ترې وکیږي د افغانستان د حکومت او د مسله وسوال مخالفین ترمنځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن بڑے تاکي کې جن بڑے ولار دی په کلکا، نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغه خلاف جن کوي. دا دواړه خبرو کې یو عام ونشوه.
دغه سید پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي عثمان کاکړ نن مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې د مداخلت پر خودو اس اراده نه لري. خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13 په خپل ویب پاڼه په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکلی دي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نږدې همکاري کولو صلاح شوې دي. د کرم ایجنسی مسوزو زمشت پاړه چمکنی ولی شیرزو سیمو خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د علي شیرزو سیمې اوسیدونکي عبدالغفار پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي ادارو ورسره د ستنېدو پر مهال هیڅ مرستې نه دي کړې او د استوګنې د ځایونو په ګډون له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي.
بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته، مخ کې نم نو د شپې د کینستل زیم نشته، څه باران چی څه باران نه پټ شي، نو غشپه کول خو ډیره غټه خبره ده. کچو ځان ته ترپال یو شی لګولی کني ټینټ منټ ایس بندوباس نشته.
الته د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې افسر مجاهد علي نن مشال ریډیو ته ویل د کرم ایجنسی مسوزو زمشت پاړه چمکنی او شیرزو سیمو ته تر اوسه د 1000 نه زیاتې کورنۍ ستنې شوې دي او د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو او د ځینو نورو شیانو مرستې نه وې کړې. خو دا مسله به ورته زر تر زره هواره کړي. یو آسټرالیایي چارواکي ویلي دي هیواد یې له افغانستان سره ژمنته مرستو ته ژمن دی. د ارګ لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د آسټرالیا ګورنر جنرل پیتر کاسر کروف دا ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. ولسمشر غنی له دغه آسټرالیایي چارواکي سره په ارګ کې په کتنه کې په روزګان ولایت کې د آسټرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د غی لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې د آسټرالیا د ونډې ستاینه وکړه. آسټرالیا په افغانستان کې 1000 او یا پوځیان لري. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلی دی د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. وزیر اعظم عبادی د اپریل په 1 په یو بیان کې په مظاهره کوونکو غږ کړی دی چې په پر امن توګه د احتجاج وکړي او د ریاستي ادارو ودانیو ته زیان نه رسوي. د عراق د یو شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا ګرین زون ته پر ننوتل او یو شمېرو یې د پارلیمان او د کابینې ودانۍ نیولې. د احتجاجونو لاغروستو پیل شوې دي چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رای اچونه رد کړه. د سرکاري نتیجو تر مخه د ایران د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ولسمشر روحاني سیاسي اتحادیانو لویه کامیابي ترلاسه کړې ده. د ایران د کورنو چارو وزارت پرون ویلي دی هغه فهرست چې د حسن روحاني ملاتړ ورته ترلاسه دی د تیرې ورځې د دویم پړاو په نتیجه کې یې د 290 سیټونو په پارلمان کې 8 زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په نوي پارلمان کې بعد د محافظه کارانو ټول ټال شپږ اتیا او د خپلواکو کاندیدانو یو شپېته څوکۍ وي. او اخیری خبر دا چې د جرمني پولیسو شاوخوا 1500 تنه د لنډ وخت لپاره نیولي وو. دا کسان په سټوتګټ ښار کې د ښي اړخي ګوند او کیڼ اړخو په مظاهره کې لنډ خط وروسته ونیول شول. کیڼ اړخو احتجاج کوونکو پرون هڅه وکړه چې د ښي اړخي ګوند چې د جرمني لپاره بدیل نومیږي او د اسلام کلک مخالفت کوي غونډه ګډه وډه کړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. کچر را سره د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل په واوري. د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې.
بلاول بھٹو کا بالکل بات صحیح ہے.
افغان حکومت ویلا طالبانو سره د پاکستان د مرستو پر ضد ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې. آیا پاکستان پر طالبانو اسا اثر لري؟ کارپو ایاز وزیر وای
دا شل دیر شو کال تعلقات تھی. طالبانو حکومت پاکستان پر رسمی توګه پیژندل او پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د کورمی مسیزو او علی شیرزو سیمو ته ستانه شوي خلک له حکومت شکایتونه لري.
خلق کورونا ویران شوی دی ڈانگ شوی دی ٹول گرزی دلیم دی کسانو کتلی دی انشاءاللہ ٹنٹو نو انتہائی ضرورت ہے زکا تبیاب کلاو اسمان لان دیش پی تی رول دی.
دا خبر پختونخوا معذور جنکی پا امروزا جرند کی لکمو مشکلاتو سر مختی.
اول مونگ پیشل ورد مونگ افواز مونگ پیشل نیو مونگ اول پرسن یو میڈیکل فیسیلیٹیز مونگ دسی خنید مونگ تا ویلچیر راکی بیت المال والا فاقا ویلچیر اغا موبیلیٹی کی نشی یو کولی بہر.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندری هم تاسو لپاره په خبرونه کې لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پاناما اسنادو په اړه له وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې نواز شریف اخلاقي جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاہت دی. خو وفاقي حکومت دریز دری چې د پاناما اسنادو په اړه پلټنو لپاره جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي. نور تفصیل د یوی وړوکی د میروستو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نمونو راتلو وروستو نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. تر سو د پانا مسنادو کی تحقیقات نوی مکمل شوی تاسی استعفا ورکړي او تاسی پدی تورن کی بریشي نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړي. خو میا صاحب ستا سورز نور ختم شوی ستا سی ټول دروغ او دوکي ټول د پډاګه شوی دی. بلاول بٹو زرداری زیاته کړه چې وفاقی وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچکولو لپاره کارول کیږي. بلخو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بٹو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبر اعلان تو ویل
بلاول بٹو کا بالکل بات صحیح ہے. جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
دا بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تا پا جمہوریت کے دنن داسی قسمت تورونا ولگول شی نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شی چی نور پا واک کے پاتی شی زکا چی نواز شریف با پا کم خلو خلکو تا وی تاسی ٹیکس ورکی یا تا اغلا کری دا حقا سنگا تا پوست کولی شی پر حقا پا خپل تورونا لگی دلی دی
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہیں.
عمران خان زیادہ کلا چی وزیر اعظم نواز شریف ددی ہر س جوابونا ہم ندی ورکڑی او نموڑی دا جمہوریت نا باچاہت جوڑ کڑی دے. دا پاکستان پیپلز پارٹی او د تحریک انصاف گوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن گوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاری ضابطې نه بدلیدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن گوندونو غونډه وربللې. خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړي کړنلاره نه بدلوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دروندونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږی. افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستو پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستو کې په کابل کې د وسلوالو برید تر 15 زیات کسان ووژل. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې په ټپه درېدلې وې. خو بیا له پېښور او کوټې څخه پښتانه ملت پال کابل ته تللي وو او له هغې وروستو په دې اړیکو کې تر څه یو حده خوالی راغلی وو. اوس پوښتنه دا ده چې همدا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې دې تازه تاوتریخوالي ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ یې په دې رپورټ کې جوابوي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې. خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش سینیټر عثمان خان کاکړ وایي پاکستان نه په افغانستان کې له لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
چار څوک په دې ګمراهۍ کې دي یا په دې غلط فهمۍ کې دي یا په دې ناپوهۍ کې دي، هغه هم پکار دي دا غلط فهمۍ دا ګمراهۍ یا دا ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلشمنټ چې دی هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي چې علاقه یې ډېرې زده دي. عملاً له دې کاره نه ګرځېدلې دي نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
هغوی سره دا وعده شوې وه چې خبرې ترې به کېږي د افغانستان د حکومت او د مسله وسوال مخالفینو تر منځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بڼې تاکي جن بڼې ولاړ دي په کلکه نو بیا به دواړه هېوادونه په ګډه د هغوی خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه مونه شوه او بیا خصوصا په کابل کې کوم 14 شو او هغه ذمہواری چې کوم خلکو وارسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناستې د نړۍ سره خو د پاکستان ډېر لوی ذمہواری جوړیږي چې په کار دا چې د خبرو ترو لپاره لاره واره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل دا څه ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بل لاره نه ده پاتې شوې. خو د سیمایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وای د فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګر ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګر ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار لمخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره د پاکستان تعلقات څه نوی کار نه دی. دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی و. طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کرسټین فیر وایي افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپله مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد جماعت الدعوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادۍ په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپله د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په اړیکو رپورټ وړاندې کول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره لیدلی او په نور مسایلو سربیره یې ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې سرتاج عزیز او د چین د بارنو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. دواړو خواوو همداراز د افغانستان د سولې په لړ کې د جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې په اهمیت هم خبرې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان پر روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عزیز لوانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړي او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړي او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړي دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل ژمنې د ملک وی چې په څلور اړخیزې غونډې کې کړې وې او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
درنونکو هم دې موضوع کې یو ځل بیا پاتې کیږو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې موضوع یوه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې پر نږدې همکارۍ سلا شوې دي. دا له هغې وروسته ده چې د کابل د روسي برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې پیچلې شوې. د مقالې نورې برخې له انیس اجمل ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د چین او پاکستان چارواکو ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات په لړ کې له افغانستان سره نږدې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي وو چې کابل د سولې بهیر په برخه کې نور د اسلام آباد د مرستو تمه نه لري. د چین او پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د همکاري کولو د اعلان لږ وروسته مخې ته راغی چې د جمعې پر ورځ په بیجینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ملاقات وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې دواړو مشرانو د چین او پاکستان اړیکو د سیمه او نړیوال پرمختګ او د افغانستان په موجوده حالاتو خبرې وکړې. سرتاج جسیس دا مهال د ایشیایي هیوادونو ترمنځ د رابطې او اعتماد سازۍ د اقداماتو په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځمه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په دوره دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې په نسبي همکاري کولو سلا شوي دي. دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د کابل د روستۍ او برید وروسته له پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوي دي. روس پاڼه لیکي پاکستان تر اوسه په رسمي توګه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته ځواب نه دی ویلي. په اسلام آباد کې چارواکو ویلي دي پاکستان به له افغان حکومت سره د الفاظو په جنګ کې نه ورګډیږي، ځکه چې د حالات به د هغو خلکو لاسونه لا مضبوطه کړي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې نه غواړي. روس پاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د ژمنو یادونه کړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان عملیات ستایلي دي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج جسیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور د پروژو د عملي کولو په برخه کې په پرمختګ د اطمینان څرګندونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چې دواړه مشران په دې سلا شوي دي چې کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور به د سیمې حالات بدل کړي او د دې نه به یوازې چین او پاکستان ته نه بلکې ټولې سیمې ته ګټې ورسیږي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دوو بجو،
هارون باچا هنري ګړی
په دوه نیمه بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمه بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال رادیو تاسو غوږ درنو اوریدونکو زو کورمیتا د کابل سیمه کورمی مسوزو او علي شیرزو سیمه څخه یې څخه به کورکل شوی خلکو د واپسی لړۍ دوام لري. خوستانه شوی کسان له یو شمیر استوندو سره مخ دي. د چارواکو د شمیرو تر مخه په تیرو لسو ورځو کې یو لسو زر نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. دوی له مشال لړۍ سره په خبرو کې ویل که څه هم خپلو کورونو ته رسېدلي خو بنیادي سهولتونه نشتوالی دی. بلخوا چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې ده او ډېر زر به د دغه خلکو ستونزې هوارې کړل شي. د کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل د طارق اورگزی پر رپورٹ کې اورو.
پکورما کې مسوزو زهمش پړچم کني او لشزو ته د پوزي اپریشن لکبله بکرشی او خلکو د سندو لړۍ روانه ده. قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې تر مخه تر اوسه د یو لس زور نه زیات خندانونو خپل سیمو ته ستنکړې شوې دي. د کډوالو د سندو لړۍ د اپریل میاشت له شلمې نیټې څخه پیل شوې وه او په لومړۍ مرحله کې مسوزو او د لشزو خلک واپس کړې شول. بل پلو د سیمو متاثرین ګلمن دي چې حکومت ور سره د سندو په وخت هیڅ مرسته نه دی کړې. د لشزو سیمې عبدالغفار مشال یو توای کم خلک چې استول شوی دی په هغه کې زیاتره د کلو اسمن لاندې ژوند په تیرولو مجبور دی.
دا خبره خبره چې مسوزی او په شوی دی مغوتم مشکلات سره مخامخ دي او سره شرزي څه کوم پس کیږي سری شرزي بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته مخ کې نم نو د شپې دا د کینستل زیم نشته چې بارون شي څنګه بارون نه پټ شي نو غش په کول خوډه راټه خبره ده. کچو ځون ته ترپال یو شی لګولي کني ټینټمنټ ایس بندوباس نشته.
متاسفینو په خبره پسیمه کې زیاتره خلکو کورونا جنگونو په وخړنګ شوی دی او دوسیدو قابل نه دی. د سیمه یو بل متاثر کس مولانا عبدالرحمن مشال لډیو توای ک دوی سره زرت زره مرسته و نه کړې شو نو ژوند متاثر کیدی شي.
خلکو کورونا ویران شوی دی، ډنګ شوی دی، ټول ګرځیدلیم دي کسانو قتل دي ان شاء الله. او د دې لپاره د ټینټونو انتهایی ضرورت دی، ځکه چې بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي، ورځې تیرول دي، یخنی ګرمي باد باران دی، دا اوسم د اسمان وریز دی او نور بنیادی ضرورت کوم یې هغه ورته ورکړلی شي. لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته، بستر نشته، نو کلک ډیر.
د قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو توای موږ سره د وسایلو کمی و نو ځکه د سیمو متاثرینو سره د تلو په وخت د ټینټونو او نور داسې سیزونو مرسته ونه شوله. دی وایي په سیمه کې چې چا کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو لپاره ورته د ټینټونو ضرورت وي هغوی سره به مرسته کیږي
انشاءالله. اورگزایو کوم سلور دیا ار رپورٹ اس کمائے دے باہر کے 2500 ٹینٹو راؤنڈ فل 2500 ٹینٹو نہ صدی کنا 1500 نہ 2500 ٹینٹو من کے ودائی دی طرح سی او ال تر اوی نے تقسیم جی
مجاہد علی تر مخاد متاثرین اس تن دنا با تر مائی و منٹ پوری جاری وی چ پک زہ مش نہ پاس د پاڑ چم کنی زنی علاقو تا بے کرا شوی خلق ستنا ولا شی اور اگزو سرا پپلا پ منزنی کرما کے وسلوال طالبانو پر زید پوزی اپریشن د کال ل 2009 ہم رہسے روان دے طارق رگزے مشال ریڈیو پیخبر
د سولے پر لو
یو نا سب درز شو کو بس دغه مړی مراده و استعمال ته دومره پراته نه
غلام چې جو ولې بیا ته تو
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غ مین له ژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
درو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو سره مجمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندري هم لرو نو راځي چې د همایون خان دا سندره وورو
هر قدم مسپرلې لا ژوندې پوسلې د چمن د فلا ژوند زړول کې جنتی د چمن بسنګار جنتی دا چمن بسنگار کو دس پرلی پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا محبت خپل مال یار کو زیچ مینا محبت پل مالیا چمن دا گلا چن سارا لگے
دا همایون خان خپل غږ کې مو سندره واوریدله. هم دې سره وخت شوې ده د سحر 9:30 بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان حکومت دوه مخالفو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف ګوند د پانامه اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم نواز شریف بیا په دې وروستیو کې ویلي وو که د پانامه اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت پاله ګوندونه دریځ لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دا لاغ وروسته ده چې د کابل د روسي برید پسته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په لړ کې له افغانستان سره پر نږدې همکاري کولو سلا شوي دي. د پوځي عملیاتو له وجې د کرم ایجنسۍ مسوزو زیمشت پاړه چمکنۍ ولی شیرزو سیمو بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. هلته د قبیلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د ځینو نورو شیانو مرستې نه دي کړي، خو دا مسله به ورته زر تر زره هواره کړي. یو آسٹریلیا چارواکی ویلی دی هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. د ارګ لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د آسٹریلیا گورنر جنرال پیتر کاسرکروف دا ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې کړې. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ویلی دی د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. په عراق کې لږ وروسته احتجاجونه پیل شول چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رای اچونه رد کړه. او د سرکاني نتیجو تر مخه د ایران د پارلیماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ولسمشر روحاني سیاسي اتحادیانو لویه کامیابی ترلاسه کړې ده.
دا خبرونه لنډیز مو له انیس اجمل نه واورېدل. لوزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي دا ډېره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروایۍ په وجه باندې د چترال خواوشا 1400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو، څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تګنه یې من کړل. ادارې زیاتوي چې دی متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تیرې کړې، خو د سیلاب خبرداری دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بیخي له نظر وستلې او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پریښودو مجبور شول. ادارې اخیری کې ویل دی وړاندې دی متاثرینو سو سو وار خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخیری پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحلې یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاری وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځینې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسی مصلحت په وجه جرائم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړې، نو پکار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایعو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغوستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي. نو هله به ممکن شي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ایکسپریس ټریبیون او ورځپاڼه وایي کچری پاکستان د نړیوالو باور ترلاسه کول غواړي نو باید د ترهګرۍ پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کړي. بلخوا ای پی خبر ایجنس د افغانستان د بیا ودانۍ د سارن ادارې سیګار د مشر سرګندونو په اړه مقاله خبره کړې ده. د یاد ادارې مشر وای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې کم مخ به پر امنیت بد اغیز وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې له یوې وړوکې دمې وروسته. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته یې مالي مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالي مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالي امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوري امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشر په سرګند دا خبره کړې چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معامله کې د پاکستان دفاع کړې او ویلې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لاره کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبیون وای کسوم په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلېزي وژنې وروسته د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلاره جوړ کړل شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبي پنجاب کې اوس هم داسې ځای نشته چرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورسپانه وای کچې پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي. بلخوا ای اف پی خبري جانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا سارنې اداره سیګار خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لږ شمېر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د سارنې توازن خرابوي. خبري جانس وای افغان ملي دفاع او امنیتي سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتي چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمېره 9800 ته راټیټه شوه. دا شمېره به راتلونکي کال کې 5500 پورې راټیټه کړل شي. خبري جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وای په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخی چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ای اف پی خبر جاس لیکي جان سوبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبري جاس لیکي چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سوبکو خبرداري ورکړي چې هیڅ څوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبري جاس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو کوم مخت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال اړ ته تاسې غوږې درنودونکو، افغان چارواکي وایي چې پر پوله د پاکستان لخوا کېدونکې سرغړونې به د ملي امنیت شورا کې وسیړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم دا حملې ډیرو څیړنو ته اړتیا لري خو افغان حکومت به زر په دې اړه خپل دریس روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی درسریس په وینا د ننګرهار په ګوشتۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. یوسف خان زدران له کابله دا رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا په کېدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریس خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې د اړیکو د خرابېدو هڅې وکړي خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅکله هم تجاوز نه مني خو ډېر وخت څېړنو او د دوه ګاونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته په کتو له دې لوري ځواب ځنډیږي.
افغانانو د تاریخ په اوږدو کې شودلې چې تجاوز نسخمي او د تجاوز جواب هم روښانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماښام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسو به په دې اړه د دولت د رسمي دریځ څخه خبر سئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په ناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوستو بریدونه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغې نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غزیدلی پوله ډیر وخت د نښتو راپورونه خپریږي او ډیر کله ویل کیږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تیر په څیر یو ځل بیا ورته خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوز لوی درستیز قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي، خو د تمې شلیدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
له بده مرغه موږ په جنوب کې یو ښه ګاونډی نه لرو. دا ګاونډی کله راکټي او کله توپچی حمله کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خواته نږدې کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نه سو ځای پر ځای کولای. که چیرې نور انتخابونه صفر سول، نو زموږ آخري انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستانی ځواکونو د ګاونډي هیواد د بیا امنه کېدو لپاره استفاده کړې، بلکې ډېر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار ده چې افغانستان ته ترې راوړي. څېړونکی نظر محمد وحیدیار وایي د دې دریځ ترڅنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اباسین له پلار سره ټلیفوني خبري کړي او هغه ته ډاډ ورکړي چې د ده د زوی قاتلین به محکمې ته راخیل شي. سوالس اکلن اباسین درې میاشتې مخکې تختول شوی او درې ورځې مخکې مړې وموندل شو. د نوموړي پلار مشال اړیو ته ویل چې تختونکو ترې د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې د پور پسې راپوره کړې تختونکو یې زوی وژلی و. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د دې ماشوم وژنه غندلې او له حکومت نه یې غوښتي چې قاتلینو ته دې سزا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
حجی غفور معصوم ازادۍ رادیو ته وویل د ده زوی ونه ژغورل شو، خو تختونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ ترڅنګ یې ډاډ ورکړی چې د ده د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کړلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دوم ورته ووایي چې زه ستا خبر نه منم، اوس یې ځینې امنیتي او پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړې ده او زه غواړم کار کې او زه دې وکیل یم، وکیل یم.
د ولسمشر د ویاندوی دفتر هم رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین له پلار سره غم شریکي کړي او اړوند ادارو ته یې د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازمي لارښوونې کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. وی ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د اباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه یې د اباسین د تختونې، ربړونې او بالاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن اباسین د دلوي په درېمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی درې ورځې مخکې د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تختونکو د غوښتنې په اړه وویل $30,000 راڅخه غوښتي وه، په $90,000 مسره سلا وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلند بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي. مدني فعالانو پرون په کابل کې لاریون وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو په خبرونه کې سندرې هم تاسو لپاره لرو. نو راځي چې د بختیار خټک په غږ کې دا یو سندره واورو.
بل پاکا بل میں تیرے
کی ورتی گی بل پا کابل میں شو کرد پختنا سواڑ جنگا تو بال ترے او تو بال جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بال ترے او تو بال جنگا تو بال جنگا رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا تور کی پور کی جھوڑ دی بزد مبیالوی سازش روان دے پیارا تکور کی پور کی جھوڑ دی بزد مبیالوی سازش روان دے نبل بغواڑی
دا بختیار خټک په غو کې مو دا خوندبر سندر واوریدل او تاسو پام درو پټونو په لور راګرځوم. د افغانستان په کندوز کې پر یو روختون د امریکایي ځواکونو د برید لکبل زپل شوی کورونه وای دوی ته د انصاف ورکړ شي. دوی وای په دې خفه دي چې د هغه برید اکاونټ ته به د مجرمانو په توګه سزاګانې نه ورکول کیږي. د هغې وروسته دا چې د امریکا حکومت په دې اړه خپل تازه رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې دا یو انساني تیروتنه وه. ایسوسییټډ خبری اجانس په دې اړه یوه لیکنه خبره کړې ده چې لنډیز یې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون لسوي برید ژوندۍ پاتې سوي او د وژل سوو کسانو کورنۍ غوښتنه کړې ده چې دوی ته د انصاف ورکړل سي. دوی په دې ډیر خفه دي چې د هغه برید کوونکو امریکایي ځواکونو غړو ته به د مجرمانو په توګه سزاګانې نه ورکول کیږي. زبی الله نیازی د دې روغتون یو کارکوونکی وو او د پدې برید کې خپل کیڼ لاس یو سترګه او د ښي لاس یو ګوته له لاسه ورکړې ده. زبی الله نیازی ایسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي چې هغه برید د بخښلو نه وو او دوی په دې اړه انصاف غواړي. نوموړي ویلي دوی فکر کوي چې د دې برید پر کوونکو باید په افغانستان کې مقدمه وچلول سي او د امریکا لخوا انتظامی سزاګانې و دوی ته د منلو وړ نه دي. زبی الله نیازی ویلي کچيري پر دې کسانو په افغانستان کې مقدمه وچلول سي او د اغیز منسو کورونی په وړاندې سزاګانې ورکړل سي نو شاید دوی مطمئن سي. اجانس لیکي 25 کلن زبی الله نیازی څو ځله په روغتون کې داخل کړل شوی دی او اوس د هند ویزې ته په انتظار دی او په هند کې به د بیپولي ډاکټرانو لخوا د هغه نور علاج کیږي. خالد احمد د روغتون یو بل 25 کلن کارکوونکی دی کوم چې په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله اوس خپل شی پښه نسی خوځولی. خالد احمد اجانس ته ویلي چې د دې برید ترسره کوونکي مجرمان دي او باید چې په جیل کې واچول سي او نړیواله ټولنه دي اغیزمنو کورنیو ته د انصاف ورکړه باوري کړي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ناوخته ویل چې هغه هوایی برید یو انساني تیروتنه وه نو ترسره کوونکو ته به یې د مجرم نه بلکې انتظامی سزاګانې ورکول کیږي. د کندوز ولایت په مرکز کې د بیپولي ډاکټرانو پر دې روغتون د امریکا په دې هوایي برید کې 240 کسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی کمانډان جنرال جان نیکولسن د مارچ میاشتې په پای کې کندوز ته سفر وکړ او هلته یې پر دې برید بخښنه وغوښته.
د مشال ریډیو دا
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی زو په خبرتا د خیبر پښتونخوا مازور جنکی وای چې په امروزه ژوند کې ل یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي. دوی وای د تعلیم، صحت او روزګار په برخه کې په ستونزو لارلو سربیره د ټولنې تر فشار لاندې ژوند تیروي. دوی له حکومت غوښتنې لري چې د نورو خلکو په شان له دوی سره هم مرستې وکړل شي چې په ټولنه ورګډ شي. دا چې حکومت دوی لپاره څه کوي د دې جواب د ملیحا امیرزاده په رپورټ کې اورو.
په پېښور کې د مازورو ښځو قومي فورم صوبایي منتظمه افشان افریدی وای چې د مازورانو لپاره د قوانینو او پالیسیانو باوجود دوی د ژوند په مختلفو برخو کې له مشکلاتو سره مخامخېږي.
لاسته دي هغه لپاره پالیسیز هم جوړ دي او اوس په دغه امپلیمنټیشن نه دي شوی. 2% کوټا شته او 2% کوټا هم امپلیمنټیشن نشته. د تعلیم هغه ته بالکل ذریعہ هغه ته نه ملایږي. هغه ته د آنی جانی ډیره مسلې چې موږ ته امپلیمنټ خبره کو موږ چې کم میل وذ ډیسیبیلیټیز دي ته خو موکه ملاو شي په دغه فیمیل چې هغه بالکل دی فیټ اګنور کړی دی. اول موږ د سپیشل ورډ د موږ افواز موږ سپیشل نه یو. موږ اول پرسن یو. میډیکل فیسیلیټیز د موږ د څه خنې دي. موږ ته ویل چیرې راکې بیت المال ولا فار ویل چیرې چې کنه هیت موږ وي پیشنټ ویل چیرې دی هغه په هاسپټل کې یوز کیږي هغه موبیلټی کې نشي یوز کولی بهر.
په پښتونخوا کې د مازورانو سرپرستۍ لپاره یو ځانګړی کونسل د 1971 کال د مازورانو اورډیننس لاندې جوړ دی. دا د کونسل سیمواري جوړیږي چې د مازورانو د قومي کونسل پر پالیسو د عمل درآمد ترڅنګ مازورانو ته د مرستې سامان ورکړي او هغو ادارو سره مالی امداد وکړي چې د مازورانو د تعلیم او بیا رغونې په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ د شخصي او ولسي خدمت ادارو کې د مازورانو لپاره مختص شوي 2% کوټه عملي کول یې هم ذمہواري جوړیږي. خودکوز دیر ضلع اسمبلی غړی سایرا شمس القمر د دغه کونسل له کاره مطمئنه نه ده او وایي چې د خپلو مسلو حل یوازې دا ویني چې د دوی ځانګړی وزارت جوړ کړل شي ځکه چې د ټولنیزې خیر ښېګڼې څانګه د احساساتو سمه ترجمانی نشي کولی.
مسله چې ده د سوشل ویلفیر سره لینک ته زمونږ د پرسن وذ ډیسیبیلیټی کو سوشل ویلفیر نه زه ګیله لرم. موږ ته داسې توجه نه راکوي کوم چې پکار ده. بیا اسپیشلی کوم وومن وذ ډیسیبیلیټی چې وي هغه ته په دې ډیر لوور کې چې کوم سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ ته تاسو په خوده یقین وکړئ چې دا هغه کوم بلډینګ دی نو هغه ته تیر دي چې کله یو بلډینګ ته تیر دي نو تاسو سوچ وکړئ چې یو داسې کس چې هغه ویلچیر یوز کوي نو هغه به خپل آواز رسوي نو رسوي به چېرته.
په دې موضوع مو د خیبر پښتونخوا د ولسي خدماتو له وزیر سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي نسیم حیات وای چې په دې معامله ځانګړې کمیټې ته څه قسمه سپارښتنې نه دي راغلي.
تر اوسه پورې د دوه میټینګ کې حاضرو په حواله سره یا کنه د ښځو په دغه سره داسې شراغلې نه ده. فلال ویمن کمیشن دی پروینشل کمیشن آن سټیټس آف ویمن زه هم هغه کې ممبر یم. فلحال په هغه کې د ویمن هراسمنت وغیرہ او د ایسید تھروینګ او په دې بل باندې کار کوي. خو منظور اور دې حواله دې نه کوواله سره لاس نشته. اج ایشوز راشي وته نه ضرور بالکل پاری باندې کوي ایشوز ته هایلایټ شي پاری باندې هم کوي.
په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر مازور جنکه حکومتي مرستو ته ضرورت لري. د مازورانو د حقونو لپاره کارکونکي وای چې باید حکومت په سنجیدګۍ سره دوی ته توجه ورکړي او دوی د دې جوګه کړي چې د ټولنې په کار راشي.
ملیحا میرزاده وچې د خیبر پښتونخوا د مازور جنکو د ستونزو په اړه یې تاسو ته رپورت وړاندې کولو. د خیبر پښتونخوا د مازور جنکو د ستونزو حل تاسو واوریدل. اوس تاسو خبروم چې په بلوچستان کې اقلیتونه په کوم حال کې دي. په کوټه کې هندوانو او سکانو یو احتجاجي مظاهره کړې او وایي چې د بلوچستان په حاجی شیر سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې یې له کلونو راهیسې تړلې یو لوی عبادت خانه باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه هم ورکړل شي. نور تفصیل له کوټې نه د بارکوال میاخیل پر رپورټ کې ورو.
حاج شار د کوټ شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتری کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوچستان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې یوویشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټ شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاج شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول.
حسین صاحب کو بازیاب کیا جائے، گردوارے واپس کیے جائے، اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے۔
په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل، په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږکیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولای. د کوټې اوسېدونکی یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجي ښار بازار په شمول د سیبو یو شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندره غلا سو، خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې، خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لږکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي، بل ورځ خو عبادت خانو ته هم زیان رسیدای سي.
اب تک نه تو کتابونو کا پتا ہے نہ تو مجرم،
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته، نه مجرمین نیول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي،
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندې نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
برکوال میاخیلو چې په بلوچستان کې د اقلیتونو د ستونزو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. هم درنو اوریدونکو، همدې سره د مشال راډیو د نن ورځې سلام پښتونخوا خپرونه پای ته رسیږي. په اخره کې درته د سیتا قاسمي په غو کې دا سندره دراورو، خو د مشال راډیو خپرونې به دوام لري.